دوستانو ستړي مشي وخت د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم ورسته له هغه چې له کابل څخه د دری طالب بندیانو د کابل کې د زندان څخه د دری طالب بندیانو د خوشی کېدو ریپورتونه خپاره شول. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې دوی هغه دوه د پانتون استادان البته په افغانستان کې د امریکایي پانتون استادان هم خوشی کړي دي چې په وروستیو کې یرغمل کړي وو. دا استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایي لوري ته سپارل شوي. دا او نور مسایل د دې خبرونې د سر موضوعات دي. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان خوشی کړی دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو خوشاله دی او حکومت یې په دغه پروسه کې مرسته کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکي اونۍ کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. او د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازی وایي چې د ایران رژیم پر خپلو خلکو باندې انټرنیټ قطع کړی او دوه مخی سیاست چلوي. پوره خبر نو واوري. وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی کړی دي. دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په ویلا مې کې خبر کړی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تښتولې وو. د افغانستان امریکایي پانتون نن په ویلا مې کې ویلي دي چې دوی د دوه دواړو استادانو هرکلای کوي. د افغانستان امریکایي پانتون ویلي چې دغه کسانو درې کاله او درې میاشتې د وسوالو طالبانو په برمته کې تیر کړی. هغوی په پټ ځای کې ساتل کېدل او د حقانی شبکې له دریو مهمو غړو سره تبادله شول. نړیوالو خبري اژانسونو نن سهار ته وسوالو طالبانو د دریو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ رشید د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي دي. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی شوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځایه لیږدول شوي دي. دا نه ده څرګند چې هغوی چیرته بول شوي دي. د افغانستان حکومت یا په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان جمهور رئیس د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې انس حقانی او د وسوالو طالبانو دوه نور مهم کسان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې په شرط خوشی کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي ول چې دا کار به د هغو دوو استادانو د ازادۍ لپاره وکړي چې د افغانستان د بچیانو د خدمت لپاره هغه هیواد ته تللي ول او هیله یې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره به هم مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پر ټویټر د پیغامونو په یوه سلسله کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشکېدو پر خبر باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. عمران خان لیکلي دي چې د دوه حکومت په دغه بهیر کې مرسته کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون ویاندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر به د دې اونۍ تر پایه بشپړ سي. دا بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ سوی او په پاتې څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پایل شو. ذبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش کار په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی.
تفتیش و بیاشمن پروسه ختم شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه یې آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسیونونو د دې اعلان هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته قناعت ورکړي. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلې بندیز له اغېز تیر شي. هوک پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو له ایرانۍ برخې راډیو فردا سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې داسې اقدامات پلي کړي چې له ایرانیانو سره کومک وکړي چې له نړیوالې انټرنیټي شبکې سره وصل شي.
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime. I'll give you one example.
دا وای موږ دغه وخت کې د ایران د رژیم لخوا دوه مخې وضعیت ته متوجه یو. زه تاسو ته مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی، خو په همدغه وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر، د ایران جمهور رئیس، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټه کار اخلي او پر سوشل میډیا خلکو ته د خپلو خبرو او پیغامونو د رسولو هڅې کوي. د ایران د حکومت پر ضد له څو ورځو راهیسې خلک د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله مظاهره کوي. په ایران کې په وروستیو کې حکومت پریکړه وکړه چې پر خلکو انټرنیټ قطع کړي. د مسکو ویشاري محکمې نن تایید کړه چې د پاول ویلن په نوم د یو امریکایي وګړي تر محاکمې د مخه د توقیف موده تمدید کړي. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. که مجرم وپېژندل سي په روسیه کې په لږ تر لږه 40 کاله بند محکومېدلی سي. هغه په 2013 میلادي کال کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول سو او تور پولیس چې معتبر پټ معلومات یې ترلاسه کړي ول. د هغه تر محاکمې مخکې د توقیف موده د ډسمبر تر 19مې تمدید شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکنی مامور وکیلانو پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي او نن یې د هغه لپاره د استیناف غوښتنې په غونډه کې محکمې ته ویلي چې د پاول ویلن په برخه کې پریکړه باید نرمسي او د توقیف پر ځای په کور کې باید نظر بند سي. په مسکو کې د امریکا سفارت د جولای په لومړۍ غوښتنه کړې وه چې خپلواک ډاکټران ویلن چې 49 کلن دی معاینه کړي، خو سفارت وویل چې غوښتنه یې رد شوې او له هغه راهیسې د ویلن روغتیایي وضعیت لا خراب شوی دی. پاول ویلن وکیلانو پر هغه لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن لندن ته ولاړ. نواز شریف په ځانګړې الوتکه کې چې هوایي امبولانس لري د عملیات او بیړنۍ څارنې خونه یا آی سی یو لري لندن ته لېږدول سوی دی. له هغه سره یې ورور شهباز شریف او د ډاکټرانو او نرسانو یوه لویه ډله ملګرې وه. شهباز شریف اوس د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون ګوند مسلم لیګ نون مشري کوي. د اسلام آباد سترې محکمې د اکتوبر په 9مه د روغتیایي وضعیت د خرابتیا له امله نواز شریف ته محاکمې پروسه 2 میاشتې وځنډوله.
خبرنو ملا ساده راډیو نو اورېدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې سرچینی وایي د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي و نن خوشي شوي. تر دې مخکې د طالبانو د 3 بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د رسیدو رپورټونه ورکړل شوي وو. په دې موضوع په رپورټ او معلوماتو سربیره په دې اړه تر اوسه پورې رامخته شوي عکس العملونه در سره شریکوو. له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره د دې بندیانو د تبادلې پر دې موضوع او همدارنګه د سولې لپاره یې پر اغیزو خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیله مند دي چې په دې اونۍ کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ او بله اونۍ به د انتخاباتو نتایج اعلان کړی شي. سپورتي خبرونه، نیمه نړۍ او همدارنګه د طنز ځانګړې خپرونه د ګوړې اچار هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي و نن خوشي شوي. د طالبانو یوې سرچینې رسنیو ته ویلي دغه یرغمل شوي استادان د جنوبي ولایت زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارل شوي، البته امریکایي لوري ته. بل خواته تر دې مخکې داسې رپورټونه ورکړل شوي و چې د طالبانو 3 بندیان چې پکې د حقانی د شبکې د مشر ورور انس حقانی هم شامل دی له کابل له زندان نه خوشي شوي او قطر ته رسېدلی دي. امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس د کابل له سټډیو نه راسره په تماس کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور معلومات له تاسو اورو.
مننه انصاف. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان امریکایي په هانتون دوه تنه استادان چې په 2014 میلادي کال د اگست په 9مه د کابل خارس تختول شوی وو، هغه نن سهار 10 بجې د طالبانو له زندان څخه البته امریکایي لوري ته سپارل شوی دی. البته دوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د امریکا لوري ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي په هانتون د دغه دوه دواړو تختول شوی او استادانو کورنۍ هم تازه د امانت دي چې دوی دواړه نن سهار آزاد شوی دي. د افغان امریکایي په هنتون د دې تختول شوی استادانو کورنۍ رسنیو ته په یو رالیګل اعلامیه کې چې وایي کاپی ازادي راډیو تم رسیدلې د لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دواړو امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ لبند آزاد کړی دي. د کیون کینګ خور استفن ایلر ویلی چې دواړه آزاد شوي استادان اوس مهال امریکایي ځواکونو سره دی او له طبي معاینات وروسته خپلو کورنیو سره یوځای شي. د افغانستان امریکایي په هنتون هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د خپلو دوو تنو استادانو له خوشی کېدو هرکلی کړی دی. افغان امریکایي په هنتون لیکلي دي دوی د خپلو استادانو د خلاصون په برخه کې تر ټولو لوریو د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان حکومت د دوو امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه آزاد کړل. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه درې تنه قطر ته استول شوي دي او تازه رویټرز خبری اژانس راپور ورکړ چې د طالبانو له ادرسه چې دغه کسان د قطر په سیاسي دفتر کې دي خو در نظر بل لاندې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې د زندانیانو دا تبادله به د سولې په برخه کې مرسته وکړي. او د دې وزارت وایاندی ناجی انوري ازادي رادیو سره خبرو کې هیله وښوده چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او د خبرو د پیل لپاره یو ښه چانس وي.
غواړو د خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا په شنیت شوی ده او دا پروسه د دواړو خواو لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکراتو پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې په اړه وکړو.
ان صاحب دازه چې تاسو سره خبرې کوم په همدغه حال کې راته د مشانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون رئیس چې د زابل ولایت دی ډاکټر زلمی زابلی پر واتس اپ پیغام پر خو دا خبرې تایید کړ چې دغه دوه امریکایي استادان قومي مشانو د تویلی چې د نو بهار ولسوالۍ کې سهار نګدی لس بجې تبادله شول. په داسې حال کې چې نګدی وړاندې دغه سیمه کې اوربند هم اعلان شوی وو او لتیر شپې رئیس خورا الته امنیتي حالات هم سخت وو. امریکایی اړخ له لوري هلته هلیکوپټر هم ګرځېدلی او بلاخره نن د ورځې په اوږدو کې چې نږدې سهار لس بجې وي دغه دوه امریکایي په هنتور استادان خوشي شوي دي. بلور ته بیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی خان په پاڼه د ښکیل خواونه چې دغه کار یې کړی ممکن کړی دی ستاینه کړی او زیاتوي چې هیله مند دی دا ګام به د ټولو ښکیلو لورو د ډاډ لامل شي سو د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان د 2016 کال د اګست په 8 نیټه کابل ښار کې وتښتول شول او له طالبانو سره د 1099 ورځو له تیرولو وروسته نن بیرته آزاد شول. بلې انسه
ډېره زیاته مننه امید زهیر مل وو چې له کابل څخه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه مفصل معلومات د بیلابیلو سرچینو په حواله سره شریک کړل. نن سهار رپورټونه خپاره شول چې د باګرام له زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی شوي او دوهې ته رسیدلي چیرې چې د قطر مرکز دی. همدارنګه مو دا رپورټونه او معلومات هم واوریدل چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان چې په 2014 میلادي کال کې طالبانو تښتولي وو هغه هم نن د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې تبادله شوي دي او امریکایي لورې ته سپارل شوي دي. د دې تبادلې په اړه یاد دي بندیانو د دې تبادلې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی اونۍ مخکې خپل پریکړه اعلان کړې و خو د پریکړې له اعلان وروسته دغه تبادله هسې چې ویل شوې و مخکې تل ولانړه. څه ستونزې رامنځته شوې ولې وځنډېده او ولې اوس بیرته آیا هغه ستونزې چې رامنځته شوې وي بیرته لرې شوي که نه؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي او افغان ژورنالیست سمی یوسفزي څخه وکړه.
حقیقت دا ده چې د دغه مسلې یعنی د طالبانو او د بندیانو او د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې معامله د څو دوو یا درې کالو نه په میز باندې وه. خبرې ورباندې کېدلې د پوهنتون د استادانو لخوا د پوهنتون د کورنیو لخوا د حکومتونو لخوا مسلسل دې باندې لیدنې کتنې کېدلې. خو د دې معاملې تر ټولو هغه مهم اړخ د افغان حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غنی راضي کېدل وو. ډاکټر صاحب اشرف غنی دپاره دا یو مشکل ګام وو چې پورته کې خو کله چې دا ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ویل کېدو چې عقل دغه ګام د پورته کولو وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي. خو متاسفانه ماښام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو سبا په کابل کې بمی برید وشولو یا په لوګر کې په امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وزندیده. خو بالاخره استاد بریخي چې پرته له کومو خاصو شرایطو چې دغه مسله دغه معامله یعنی د تبادلې معامله ترسره شوې ده، قطر ته طالبانو وګړي رسیدلي دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې دننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوي دي.
یوسفزی صاحب، په هغه سیمه کې چې دغه دوه د استادانو د سپارل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دا بیخي د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پرته ولسوالي ده. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل کېدل.
ما په خیال دا مهمه نه ده نور چې دوی چیرته ساتل کېدل. دې نه وړاندې هم هغه کاناډایي ښځه او مېړه هغوی هم په پاکستان کې نیول شوي وو. برګډال هم ویل کېده چې په پاکستان کې ساتل شوی وو. او د دې نه وړاندې جان روډز یو خبرنګار وو، هغه هم د افغاني شبکې لخوا تښتول شوی وو. بیا په میرامشاه بازار کې پاکستاني قواوو ته راوتښتېدلو. زما په خیال دا یو اوس ډېر داسې پټه خبره نه ده چې دوی چېرته ساتل شوي وو، خو مهمه دا ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې امریکایي قواوو ته وسپارل شو.
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوي دي، دوی د کوم شرایطو لاندې بالته ساتل کیږي؟ نه بیخي آزاد پرېښودل شول.
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبرې وکړې، طالبانو مشران هغوی وایي چې کوم خاص شرایط ورباندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې یا د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي. او زما په خیال په دغه باندې به افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بېرته جهادي فعالیتونو ته نه ځي یا د ورانکارۍ فعالیتونه به نه کوي. داسې بریکي چې دوی به په قطر کې پاتې شي، لکه څنګه چې د ګوانتانامو 15 کسه بندیان اوس په قطر کې دي او عملاً د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسیون غړي دي. دوی به هم ورته پاتې کېږي. البته دوی افغانستان پاسپورټونه ورکول شوي دي او دوی کولی شي چې د سولې دپاره حتی سفرونه وکړي. زما په خیال کوم خاص شرایط ورباندې نشته ده. خو البته ویلی شو چې د دغه بندیانو د تبادلې نه افغان حکومت او امریکا او طالبان درې واړو ته په اصطلاح یو ګټوره پریکړه وه. افغان ولسمشر د دغه پریکړې په کولو سره وښوده چې دی د بندیانو معامله چې ډېره اساسه معامله وه دوی د سولې لپاره او د امریکایانو د طالبانو د مذاکراتو یا د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتو شروع کول دپاره پریکنده اقدامات کولی شي او داسې فیصلې هم کولی شي چې ډېره خلک ورباندې اعتراض کولی شي. زما په خیال افغان حکومت هم وښودله چې دوی هم د تبادلې واک لري او هم چې کله وغواړي نورې معاملې هم د طالبانو سره ترسره کولی شي. درېیم طرف ته طالبان دپاره هم دا یو ښه ګټه شوله چې اوس دوی غواړي د دغه لارې وښيي چې امریکا بېرته د خبرو میز ته راشي او د خلیلزاد صاحب ټیم په دې کې یو مهم کردار اوسې هم د خلیلزاد صاحب ټیم په مذاکراتي ټیم غړي په قطر کې دي. هغوی بیا دا ویلی شي چې چونکې دا خبرې په ځای درېدلې وي او د انس حقانی او د طالبانو را خلاصول د امن خبرو دپاره او د اعتماد د دوباره بحال کولو دپاره یو کړکۍ خلاصول دي. زما په خیال هیڅوک نشي ویلی چې دا یوازې د دوی په ګټه شول. موږ ویلی شو چې دا معامله هم د افغان دولت لپاره ښه معامله وه، هم د طالبانو دپاره او هم د امریکایانو.
سمی یوسفزی د افغانستان د چارو څیړونکو همدارنګه افغان جرنالیسټو چې تاسو ورسره د طالبانو او دوو امریکایي استاد، البته د امریکایي پانتون د دوو استادانو چې وی امریکایي او بل استرالیا دي، ته د تبادلې په اړه مرکه اوریده. دا د خپل نظر و. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي را روانه اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ازادي رادیو ته وویل چې د را روانې اونۍ تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د لومړنیو پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسیون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به تفتیش او بیاشمېرنې پروسه ختم شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی. په نورو ولایتونو کې هم روان دی خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډب کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وای د معترضینو لخوا د دغه ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ. خو دغه پروسه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سو چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سوه. په ورته وخت کې پر انتخاباتو څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپله ژمنه دی عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دی سمیری رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د انتخاباتو کمیسیون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو، لایحو او طرزالعملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقصه به هم ده.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په انتخاباتي چارو کې د نړیوالو ادارو د لاسوهنې موضوع هغه مهال ګرمه شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخاباتي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نه کړل. په سرمقاله کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې راخیستل شوې چې د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو له مداخلې اندېښنه ښودلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتي چې په دې بهیر کې بې پرې اوسي او د خلکو رایو ته درناوی وکړي. وړاندې په سرمقاله کې بیا په دې اړه د جمهوري ریاست د نوماند رحمت الله نبیل څرګندونې هم راخیستل شوې دي. په سرمقاله کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي کچېرې بهرني مؤسسې او سفارتونه د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنې کوي نو په دې پروسې به د خلکو باور له منځه ولاړ شي او دا به د خلکو اندېښنې لا زیاتې او هیواد به له لوی بحران سره مخ کړي. ویسا ورسپانی بیا په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ورستی ټویټ په تړاو لیکنه کړې چې ویلي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په انتخاباتو کې د چا پلویتوب کړی وي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جان بس له دې ټویټ څخه داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک د بهرنیانو خصوصا د امریکایانو په لاس کې دی او دوی د دغه بهیر لانجمن کېدل او د زور استعمالول د وسیلې په توګه کاروي څو د خپلې خوښې نتیجه ترې وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلو ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په ننګرهار کې د داعش ډلې خوځښتونه ځپل شوي او د کورنیو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې اړ شوي چې افغان ځواکونو ته تسلیم شي او ډېر ژر به له ټول افغانستان نه د داعش لمن ټوله شي. ورسپانی لیکلی په افغانستان کې د طالب او نورو ترهګرو ډلو په څیر داعش ډله هم د پاکستان او نورو دښمنو لوریو د ګټو لپاره جوړه شوې او داسې رنګ ورته ورکړ شوی چې ګنې دا ډله د خراسان په نامه له اعلان شوي حکومت سره تړاو لري. خو د سرمقال لیکونکي په خبره دا تشې اوازې دي بلکې حقیقت دا دی چې د داعش په نامه جنګیالي هم د پاکستان ملیشي دي چې په افغانستان کې د هغوی د ګټو لپاره کارول کیږي او له هغوی سره تیرستل شوي افغانان هم یو ځای شوي دي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي که یو لور ته پاکستان د داعش ډلې په نامه خپل جنګیالي رالیږي، له بلې خوا روسیا او ایران له دې ډلې د خپلو موخو لپاره ناوړه تبلیغاتي ګټه پورته کوي او د روسیې استخباراتي مامورین هم لکه د پنجاب ملیشي په ډیر مهارت سره د داعش ډلې په لیکو کې ورداخل شوي او داسې بریدونه کوي چې د مرکزي آسیا هیوادونه پرې وډار کړي. خو د سرمقالې په پای کې راغلي اړتیا ده چې د سیمې د ساتنې لپاره تلپاتې پوځي اډې او مراکز جوړ شي چې بیا له پاکستانه د داعش په نامه د جنګیالیو د راتګ مخنیوی هم وکړای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یوه داسې ورځ چې ښایي تر دې مخکې مو په اړه نه وي اورېدلی. نن د ټایلیټ یا تشناب نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې نړیوالې ادارې خلکو ته دا ور په زړه کوي چې له تشناب نه د باید استفاده وشي. په کابل کې د لاس مینځلو د ځایونو ترڅنګ د مناسبو تشنابونو نشتوالي ښځې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر ښځې په دغه خار او په تیره د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د دغې ستونزې پر شتون انتقاد کوي. د افغانستان په لویو لارو هم هغه خلک چې اوږده سفرونه کوي د تشنابونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. کابل ښاروالي هم دغه ستونزه مني خو وایي د هوارولو هڅې روانې دي. تفصیل دا خان محمد سین پر رپورٹ کی.
دلته په کابل کې د تذکیرو د تاییدیدو مرکز دی چې هر ورځ ورته په سلګونو نارینه ښځې او ماشومان ورځي. خو ښځې د تشنابونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ کیږي. راځیه چې د تذکیرې د تاییدولو لپاره راغلی وایي په دغه له ګڼه ګوڼې نه په ډک ځای کې یوازې یو تشناب شته چې هغه هم ډیر ناولی دی.
زه غواړم د ښځو لپاره په بېلابېلو سیمو کې تشنابونه جوړ شي، پاک وي او له خلکو پیسې وانخلي. زه چې ورغلم شل افغانۍ مې ورکړې، ځای ډېر ناولی و.
په کابل ښار کې د تشنابونو د نشتوالي له امله ډېری ښځې له کوره د وتلو پر وخت له خوړو او څښلو ډډه کوي چې له کوره بهر د اړتیا پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. زیبا بله مېرمن ده چې د سودا لپاره د کابل ښار د دې افغانانو سیمې ته راغلې، دا هم له دې ستونزې شکایت لري.
مېرمنې له دې پلوه ډېرې ستونزې لري. د ښځو لپاره یوازې دوه تشنابونه شته چې یو یې په پنځه فامیلیو او بل یې په دې افغانانو کې دی.
دا وایي دوی باید په ښار کې د دې ستونزې د حل لپاره له لسو نه تر شپېتو افغانۍ پورې ولګوي. په ښار کې د تشنابونو نشتوالی ده د ښځو د چارو وزارت پام هم وروښتی دی. د دغه وزارت ویاند رویا د درس وایي په ښار کې د تشنابونو نشتون د ښځو لمونځ کول هم ستونزمن کړي دي.
په دولتي ادارو واټونو او همدارنګه په لرې لارو او دوه ولایتونو ترمنځ فاصله کې د تشنابونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې له اړونده ارګانونو سره مو شریکې او طرحې مو چمتو کړي چې ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
کابل ښاروال محمد زکی سرفراز په دې اړه وایي
متاسفانه شهر کابل یکی از شهرهای فوق العاده از نگاه جندر
په خوشنۍ سره چې دغه خر د جندر له پلوه غیر متوازن دی. نه یوازې دا چې د تشنابونو سرویس نه لري، بلکې د تفریح لپاره د پاکې فضا او د داسې مارکیټونو چې خزې پکې له خزو نه سوو پیری نشټوالی زموږ اساسي ستونزې دي. اوس هڅه کوو چې هر عامل منفیه ودانۍ مکلف کړو چې د تشنابونو سرویس ولري.
په کابل ښار کې د تشنابونو نشټواله نارینه ته هم یو لوی ستونزه ده. خو په دغه دودیز او فرهنګي ټولنه کې د ښځو ستونزه له پامه غورځول شوې، هغه ستونزه چې ښځې ډېر ژر هوارېدل غواړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله خبر کوم د میدان وردګونه روزان د کم دی د افغان بي سي شبکه چې کم دی د هي مشکل لرو او چې کم دی تلور بجې سار کې راځي او دا غلا غرمې نه مخکې لس بجې ته تکیږي او موږ ډېر زیات غفت نه مخ یو او علي ته محترم ته زموږ د خاص چې زل تزر زموږ د غم دی خپل شي او د افغان بي سي دې تدې ساته پال شي. والسلام علیکم.
زمو خبرې شکرې د هلمند ولایت او شیر دولو سالې خبرې کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي کې سره کار نه کوي. د دولت څخه هیله دار چې د سنگلان خدو ته پاملرنه وکړي.
زموږ خبره کوم زابل پولیس سړی په تکلیف یو تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا میدان شار کې تر ازه جوړ شوی دی مو جوړ دی په آزاد مو مستم دی د قانون فیصله دا غواړي او درانه مترانی لا کې او ډیر پیسې نه چې تا شو روانې مې نه ستا ټول شخصي جګو ته ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي نو زه نور په چارواکو دا ویل دا چې دا بیا غیر قانوني پیسې باندې دی او دا تر از ګان باندې پیسې ګر شخصي جګو ته ویږي او یو حکومت نه رسیږي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمه بجو ته فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تریو
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی کړل. دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په یوه اعلامیه کې خبر کړی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او ټیموټی وکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تښتولي ول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. عمران خان په ټویټر لیکلی چې حکومت یې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پانتون دواړه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې په هلیکوپټر کې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشسوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځای لیږدول شوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلي بندیز له اغېزه تیر سي. براین هوک ویلي د ایران رژیم دوه مخی سیاست کوي، له یو لوري خپله انټرنیټ څخه استفاده کوي او پر بل لوري پر خلکو بندیز لګولی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن د لندن په لور رهي سو. نواز شریف په اول د قطر په پلازمینه دوحه کې وي او له هغه ځای به بیا لندن ته واستول سي. د هغه د محاکمې پروسه د اکتوبر په 9 نیټه د هغه د روغتیایي وضعیت خرابېدو له امله وځنډول شوه.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمر لوبډلې په هند کې خپلې تمریناتي لوبې پیل کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د هند په لکنو ښار کې د هند له 19 کم عمر لوبډلې پر وړاندې 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. دغه سیالۍ د نومبر په 20 نیټه پیلېږي چې تر 1.5 نیټې پورې په دوام کوي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام سیالیو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن قطر سره لوبېږي. دغه لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 دقیقو د تاجکستان د دوشنبه ښار مرکزي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې خپله څلورمه لوبه د هند په وړاندې مساوي کړه. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د توکیو د ملي لوبغالي د جوړېدو کار پای ته ورسید. د توکیو ملي لوبغالي د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره پرانیستل کیږي. ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال د اولمپیک دغه سیالۍ د دسمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شي. د توکیو دغه لوبغالي د 1.25 میلیارد ډالر په ارزښت د 6200 کسانو لپاره جوړ شوی. د دې لوبغالي د جوړېدو کار په 2014 میلادي کال کې پیل شوی و.
دوستانو ناجیه صافی و چې اقتصادي خبرونه در واورول وس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار مهیر وي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا چې
مزدکړه کړې زده
افغانستان د
خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې لخپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونزو څخه ډک وي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولی شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکی ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخیستي، او وروسته به د موضوع په اړه د یوه دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره راپور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلونکی په واده او ګډ ژوند کې مومي، ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای دو دوی ګډ ژوند دی چې کولی شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو باریږي. مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنا چې دغه ډالۍ یا مهر په هیڅ صورت د ښځې د بیې یا قیمت په معنا نشي کېدای. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د ښځې او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له ګډو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازینۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولای چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېریږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هېڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خود چې ودرګه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی، ورور مې پلان دی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس اتی ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وحي مې ویښته مې را تش کوي، ستونه مې را تپچک په هر چی سره مې وحي په خوا کې خسر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر به عدالت مې ده ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ته خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بې فائدې سوه. پنځلس لکه مې مهر ده نه ده راکړی، بیخي اخو راکوي نه، خو غریب سړی ده نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي:
مدت 18 سال میشه.
اتلس کاله کیږي زمي د ميرمني سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د ميرمني لخوا ټاکل شوی دی زه ور ناراضي يم. موږ خپل ژوند په خاطر تر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو، تر دې حد چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وي.
د شمالي وسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خواند سره یې د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي، خو وروسته یې د خواندې کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیت خواندې ټاکل شوی لګ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لارا بیله کړې. نور له هم دی اورو
تقریبا دا 12
لس کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی وو. لس کاله مې خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیرېده. وهل ټاکول ډیر شول، بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلود، ما ته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم، بیا وروسته له یوه کاله مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمار زیات نه بود خو کی پرداخته میتونست.
ډیری وخت انجونې د ودونو د ډیرو مصارفو او غټ محل له وجې جرګې یا د هلک کورنۍ ته ځواب ورکوي چې له دې سره دواړه ډلې له ودونو پاتې کیږي. له بل طرفه ډیری داسې انجونې فکر کوي چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولای شي په خپل خوښۍ وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي،
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی، او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو څخه شروع دی، اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل په انجلۍ باندې تعلق لري.
د کارپوهانو په وینا کده چې د مهر حق ته د حقې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې ورکړې له معنی څخه راوباسي. د فعال ښځې اغلې زینب مهد په وینا خده چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي، تر څو نه خاوند او نه ښځه یو بل له ګریوانه راونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي. ریښتیا هم دا د ډېر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیره ونیول شوی وي او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډېری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځانته اخیستی او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي، خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري، نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
به نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي، د کورنۍ او ټولنې ګډو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپو عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مهر د حق، د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي، درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقه حق دی، او د مسکن حق دی چې کور ورته آماده کوي. حق د مهر شته د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته وری کی. دومره زیات ټاکلې چې میړه نشي کولای چې هغه مهر ورته ورکی، بنان دا ډېر ستونزې هم راولړولای شي. بهتر دا ده چې د مهر اندازه کمه وي، تر څو میړه دغه مهر مخکې د دینه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مهر ورته ورکی. چې کم نه وي زیات وي، نو دا به خپل میرمن سره به دا تعهد بکوي کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي او یا به ورته بخي. که دا د میرمن حق دی، واجب دی ور باندې، که میرمن ورته ونه بخي نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو، چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمنګ په ولایت کې معمولا مهر له 50,000 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مهر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنگونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مهر زمنګ په شریعت کې رښتیا څومره چې دی یو جلی مهر کم وي، اموغنه خوشبخت هم وي.
سړی وده کوي باید کم وروټکل شي، ځکه چې غریب سړی مرواشته لري چې ودا وکي چې څومره کمی مرخده وو.
په دغه کې د رسول الله مبارک حدیث هم د چاغولې د نکاح مهر چې څومره کمی په هغه اندازه پورې دغه ثواب ډیر ده، او د کار زمينه ځوانانو ته ډیره کم ده. نو په دې مونږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې ترسو هر سړی په لغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده، چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي او هر وخت چې خزه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستې شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دی او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
سر کې
که مولای صاحب ما ته ووایئ چې یو ښځې ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولی شي تر کومه حده پورې خپل مهر وټاکي؟
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړه. بله مسله په کې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قنطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده، او بل هدف پکې دا ده چې د مهر دو توافق دی، اصلا د ښځې او د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یوه جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادرم نکاح تړل شوی، دا 1500 زر دیناره په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړېږي، په دې هم نکاحونه تړل شوي دي. دې کې مهمه خبره دا ده چې د ښځې او د خاوند توافق دی چې په څو باندې د دې توافق کېږي. ډېر لوړ مهر ټاکل د شریعت له مخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا ده نبی علیه السلام وایي هغه مېرمنه او هغه نکاح تر ټولو ښه نکاح ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مهر وټاکل شي.
دا د مهر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیله ده. یو قسم مهر موږ لرو چې معاجل مهر ورته ویل کېږي په شریعت کې، سمدستی ادا کېږي، هر څومره چې وټاکل شو سمدستی ادا کېږي. یو قسم مهر معجل دی، نن نه ادا کېږي، کال بعد ادا کېږي، دوه کاله بعد ادا کېږي، حتی لس کاله بعد ادا کېږي. هغه د مېرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مهر بیا موږ لرو چې هغې ته مهر مثل ویل کېږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مهر ونه ټاکلی شو، ډېره زمانه په دې کې تیره شو، یو وخت داسې راغی چې ښځې د خپل مهر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی، نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې کله دې مهر ټاکلی شوی نه و، جنجال پیدا شو چې څومره مهر باید دې ښځې ته ورکړل شي، د هغې د حل ښه لاره دا ده. فرض مثال د دې ښځې بله خور د هغې څومره مهر و، د تره لورې واده شوې ده د هغې څومره مهر و، بیا هغه اندازه مهر دې ته هم ټاکلی کېږي. د تطبیق صورت خو د ښځو د خاوند په خپل منځ کې رضایت دی، خاوند باید په ډېره خوښۍ په رضایت باندې د دغې خپلې مېرمنې مهر ادا کړي.
که چېرته یو مېرمن وایي چې خپل حق مې بخم، آیا دا امکانات شته غلی شي؟
بالکل یې بخلی شي، هېڅوک ورسره حق نه لري. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی په سورت نساء کې وایي چې وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهر په خوښۍ باندې ورکړي، البته که هغې فان طبن لکم عن شی منه فکلوا هنیئا مریئا، که هغوی په خپله خوښه خپل مهر خاوند ته معاف که وی بخه، د خاوند لپاره بالکل جایز دی. کله چې د یوې ښځې مهر تعین شو او هغې په خپل ژوند وانغیسته او مهر معلوم شوی وي، نو که د دې اولادونه وي نو دا د حق د اولادونو دی، د مور حق اولادونو ته انتقالیږي. دا مطلقا د قرآن خلاف کړنې دي چې زموږ په ټولنه کې رایج دي، خو د دې ټولو لامل یا دغه بدبختۍ اصلا زموږ د بې علمۍ او د بې سوادۍ نښه ده، او په دې کې علمای کرامو هم مناسب خدمت نه ده کړی، خلکو ته هغه مناسب پیغام نه ده رسولی.
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده، په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای پاک مو خوشحاله لره. سره لدی چې په وطن کې خوشحالیم په دوربین کې لیدل کیږي، خو بیا هم مجبور یو د یوې شیبې لپاره خود ځان خوشحاله کو. تاسو به وایئ چې پسی شي، مونږ هم ایران یو چې پسی شي خوشحاله شو، خو کله کله سړی هیڅ تم وخاندي او خوشحاله شي. همدا اوس د سړی انتخاباتو ته خندا راځي، د رایې شمیرلو او باطلولو ته خندا راځي، د بیا له سره شمیرلو ته یې دا ډول خدای خبر دی چې نتایجو ته به یې څومره وخاندو. ځکه چې شمیرلې دومره د خندا دي، نو نتایج خو یې لا ډېر خندوونکي دي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې ګډوډو خبرونو ته نتاقان
سنزلا نری
او چنارګل پلان لند لند خبرونه دغه دی.
د غنمو او میوه وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي.
د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو.
د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې.
او اوس غله په ښار کې خلک په رڼا ورځ سملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت اخلي. د خبرونو توصیل.
د غنمو او میوو وزارت په سالنګونو کې سردخانې جوړوي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله د غنمو او میوو مسؤول مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې له دې وروسته به نه تازه میوې خرابیږي او نه هم تازه سبزیانې. هغه زیاته کړه چې په سالنګونو کې د سردخانو په جوړولو سره به سردخانې برق ته هم اړتیا نه لري او د برق پایو له الوزولو سره به یې په کار کې ځنډ او خنډ نه رامنځته کیږي. خبر زیاتوي که سردخانې په سالنګونو او د خښتو بټۍ په فراه او نیمروز کې جوړې شي نو د برق او زغالو مصرف به کم شي او دا ډول ابتکارونه به حتما نړیوالو ریکارډونو ته لاره خلاصه کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو. خبر زیاتوي چې حکومت هم بلا کار کړی او د انتخاباتو لپاره یې د سیف الملک شرکت پیدا کړی چې هم یې خلک له نوم سره بلد دي او هم یې که د رایو نقل اوږد کړو نو د چا به زړه نه ورته تنګیږي، ځکه د سیف الملک نقل خو هسې هم اوږد و. د رایو د چارو کارپوهان باور لري که نقل نور هم اوږد شو نو آخر به رای او انتخابات هم د خلکو له یاده ووزي او څوک به یې د نتایجو په کیسه کې هم نه وي.
د در په در آژانس خبر راکوي چې د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې. خبر زیاتوي چې که رایې همدا ډول باطلې دي بیا له سره شمېرل کېدې او بیا پاکې او ناپاکې بېلېدې آخر به هیڅ هم نه وي پاتې. وایي یو نوي نجار د دروازې بازو تراشه خو په تراشلو تراشلو یې غټ لرګی خلاص کړ او بازو په ځای پاتې شو. نو اوس د رایو هم همدغه حال دی. خدای دې مل شي.
او اوس غله په ښار کې ښاریان په رڼا ورځ څملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت یې ترې اخلي. خبر زیاتوي چې د غلو دغه ورځني عملیات په شدت او تیزۍ سره روان دي او هره ورځ لسګونه تنه وهل، دربول خوري او هم کله کله په مرمۍ ویشتل کیږي، خو د پوښتنې هیڅوک هم نشته. د غلو د چارو ماهرین باور لري که د غلو دغه د موبایل جیبونو تصفیه روانه وه نو آخر به په رڼا ورځ هم څوک له کوره نشي راوتلی. ښارونو او په ښارونو کې به د ورځې لخوا پاچایي د غلو په لاس کې وي. خبرونه همدومره وه.
د روغتونونو هم عجب حال دی. لس تنه نرسان به له یوه ناروغه چاپیر وي چې کنول ورته تیر کی. لکه داسې
ته لاس هم ونیسه، اوف رګ نه ښکاري.
احتیاط کړه ډاکټر صاحب، لور مې دې خوکه.
ته ودرې چې لیلا ته ورغږ کړم. لیلا و لیلا
څه وایې؟
ته راشه دغه کنول تیر که، د دې نجلۍ رګ نه ښکاري.
نو د ما خو هم په سترګو زره بین نشته. ته یې لاس کلک که، ته دې خوکه لاس دی
زه نیولی مې ده.
ډاکټر صاحب لږ احتیاط وکړه، دا څه رقم حال دی؟ لور مې دې خوکه وي.
څه خبره ده؟
رګ نه پیدا کیږي چې کنول ورته تیر کړو.
چراغ نه پیدا کیږي د پخې پر کی ورته تیر کی
خیریت دی
کنو ورته تیرول نش دی یو سات کیږي چور باندې لګیا دی بیخی جوبله جوبله کا
تما تراکا
آفرین نورې شاباس وای نام خدا واشه دای تیر
وی لمونګه خطه تکړه وی
خزه درزه چیزو چې ډاکټر او سرتبی به داسې دی په سیروم یې هم اعتبار نشته
چوروالی امر کړی چې کراچۍ دې له ښاره ووځي کنه بیا به ورته ښه نه وي
چوروالی خو کراچۍ له ښاره باسي اوس موږ او تاسې څه وکړو
مجبوره یو چې وی باسو نو
بیا د تاسې ګټه څه شوه دا هره ورځ چې کور ته تازه میوې ترکاري او نور شار وړئ پیسې ترې اخلي بیا به دا له کومه کوئ
زه د تا برخه خو مار وخت راوړې ده ته ولې شکایت کوې
خیر اوسې زه نه وایم چې د ما برخه مو نه ده راوړې نو که کراچۍ له ښاره ووځي ټول به په سپېره ډک شي نو
صاحب که زه یوه مشوره درکړم څنګه به وي
مشاور صاحب ووایه
عامر صاحب زه وایم که داسې وکړو چې سهار د ښار له دې سره هغه سرته او مازدیګر د ښار له هغه سره دې سرته راوزغلو څنګه به وي
چوروالي د دې لپاره کراچۍ باسي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي او ته وایې چې دا خو اخوا یې وزغلو په ځغلولو خو ګڼه ګوڼه نوره هم زیاتیږي
صاحب زه وایم که داسې وکړو د خلکو غالمغال به نور هم ډېر شي او چوروالي به د کراچۍ ستلو له خبرې تېره شي او هغه پخواني ځایونه به بیا له سره پرې خرڅ کړو
آفرین دغه دې ښه نظر
کرای خایس بمو نوی لیدلای رازی مون بای در بخیو
والا که سفیره آغا دی مور ده
و پلارا ولی
دیره خیسته شوی ده او دیره لکس جامعه هم آغوستی دی
سوه هم نو
خزی تو خوب واده که دیره خیسته کاری دی او جامعه دی هم دیره خیسته وی
استرگه دی خیسته وی
ولی اوس می استرگه خیسته نیدی
نه که خیسته وی اوس مم خیسته در تخ کاریدم
نو چه دا سدا جامعه با دی خیسته وی آقا جامعه خو ما نوی در تخیسته تا سا وقت تخیسته وی
اخیسته می نوی پا کرامی را وڑی وی
کاش که دی او رز بیا کرایی کردی وی چه سما خیسته می لیدلی وی
یواز جامعه خو نوی دیر نور شیانم و
نور سشه و
نوکان و لکت و لخته وی چارگل و بنگری و بانه و ویختان کمربند و دسکال و تاج و
نو داس یو چې هغه ټول خیسته کرایي و ما ویل چې په ودونو کې ټول خزی ولې خیسته ای
دغه شیان ټول راته واخله ار اورز به ما غسی خیسته ایم
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد نجیب الله صمیم سپوږمۍ حیا اوریاخیل سنا زرمتی او زای یاسمین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسپکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
تاوین تلبا دلائی لائم اس میں بیرتا شرے کم خواہ تلاشم او ما چیرتا شرے کم خواہ تلاشم او ما چیرتا شرے
Oh, my dear, 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 oh, my dear